سلامونه ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوی د مشالې ډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کله کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د اسلامي هیوادونو د سازمان OIC د افغانستان پاړه په پاکستان کې د غونډې حال درکو او دارنګ په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي د مذهب سپکاوي په تور د وژنې د پیښې په اړه باندې یو څیړنیز رپورټ هم وړاندې کوو. پولیسان کې د ځوان ډاکټرانو د احتجاج له وجې ناروغان په څه تکلیف کې دي دا هر څه به په تر خبرونو وروسته درته وړاندې کوو. خبرونه به مجید بابر در واوروي.
ستړي مشې لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري د سازمان جو OIC د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپکشه په پاکستان کې د یو سریلانکایي وګړي د وژنې په اړه خبرې کړې او په اروپا کې د کورونا د محدودیتونو پر ضد مظاهره شوه. خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري د سازمان یا OIC بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې کیږي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري ناستې ته ویل چې د غونډه د سعودي عرب په ملاتړ رابلل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برېټانیا، فرانس، روس او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د قریشی په خبره له افغانستان هم یو لوړ پوړی پلاوی تبلنه ورکوي چې نړیوالو ته اصل صورتحال بیان کړي خو نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. قریشی وایي کچرې له افغانستان سره پر وخت مرستې ونه شي نو بشري ناورین رامنځته کېدای شي. د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له هغې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو هیوادونو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه خولیدا. د اسلام آباد یو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپکشه سره د یو سریلانکایي د وګړي د وجلو په اړه د خام غوسې او شرم څرګندونه کړې. د دسمبر په 3 د پنجاب په سیالکوټ کې ویپاري د لړلې د سریلانکا یو وګړي په وهلو ټکولو تر وجلو وروسته وسوځولو. د پولیسو په خبره د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی ووجلو. وزیر اعظم پرون د دسمبر پر 4 په ټویټر پاڼې لیکلي چې په پیښه کې ککړه تر سلو زیات کسان نیول شوي دي او له قانون سره سم سخت سزا ورکول کیږي. بلخوا ډان نیوز ویب پاڼې نن د دسمبر په 15 د پولیسو په حواله د نیول شوو کسانو شمیر 215 ښودلی دی. وجل شوي تن پریانتا کومارا د سریلانکا اوسېدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یوه کمپنۍ کې د منیجر په توګه کار کوي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په ګډون صوبایي وزیرانو کامران خان بنگش او شوکت وزیدی ته له انتخاباتي ضابط اخلاق څخه د سرغړونې په تور نوټس ورکړی دی. د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد پرون د دسمبر په 4 مشالې ته وویل حکومتي ګوند تحریک انصاف ته ویلي ول چې په دسمبر کې د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو شیډول به اکتوبر میاشت کې جاري شي او اوس جلسې نشي کولی. خو د دې باوجود یې په پیښور کې جلسه وکړه. د خبره واکمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې سرکاري مشینري کارولو راپورونه هم دي خو صوبایي وزیر شوکت سوزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا بی بنیاده خبره ده. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري د هغه بندي ډاکټرانو راخوشي کولو لپاره د احتجاج لړۍ روانه ده. څوک چې یو نه مخکې د کوټې په ریډ زون کې د پرلت پر مهال پولیسو نیولي او دا مهال په زندان کې دي. د دسمبر په 4 نیټه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر یاسر اچکزی وویل چې په دې اړه یې د پخواني وزیر اعلی جام کمال سره خبرې کړې وې.
دا احتجاج کم وخت شروع شوی دی. اول میټینګ زموږ د جام کمال سوویس وزیر اعلی ولو هغه سره زموږ د اگر شان هغه منلی ول دا هغه ډیماند دا په کار حکومت کړی وای خو بدبختی دا واسه هغه حکومت بیا یو هفته بعد ختم شلو.
د ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې بندي ډاکټران خوشی نشول نو دوی به د هیواد په نورو برخو کې هم په احتجاج او کاربندي اجلاس پوری کړي. د بلوچستان چیف سکرتر مظهر نیازرانا د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د پلاوي سره لیدلی او د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړي. او رسته خبر ده چې د اروپا په یو شمېر خارونو کې لسګونو زرو کسانو د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره کړې. د آسټریا پلازمېنې ویانا کې له څلوېښتو زرو زیاتو کسانو د دسمبر په څلورمه پرله پسې په درېیمې اونۍ کې د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. په اروپا کې آسټریا لومړی هېواد و چې د نومبر په دوه ویشتمه یې د دریو اونیو لپاره ټول بند اعلان کړ. په هغه هېواد کې د کورونا وایرس پېښې زیاتې شوې وې. په اروپایي ټولنه کې آسټریا لومړی هېواد دی چې د کورونا وایرس واکسین لګوي د لازمي ګرځولي دي چې د فروری میاشت څخه به عملي کېږي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل پروانه کړي کې د جنونو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه دراورو. د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی با افغانستان لپاره د بشری مرستو د ورکړې لپاره د دسمبر پر 19 نیټه په پاکستان کې غونډه کوي. خو کارپوهان آیا د دوامدار بشری مرستې د افغانستان د اقتصاد د ستونزو حل ګڼي او کنه؟
تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلی، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي.
په پاکستان کې پولیسو په سیالکوټ کې د یو سریلنکای وګړي د مذهب سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د لاس لرلو په تور تر سلو زیات مشکوکه کسان نیولي دي. په دې واد کې د توهین مذهب په نوم تر دې وړاندې هم پارېدلو خلکو بې له څه شواهدو وړاندې کولو د توهین سپکاوي په تور کسان وژلي دي. کارپوهان و دې رجحان ته څنګه ګوري؟
دلته د مذهبي سخدریزه په مټ سیاسي ګټه اخستل کیږي. خود سری حکومتونه پر دوام مذهبي فاشیزم کې ګوري.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو احتجاج روان دی او دوی په هسپتالونو کې له کار کولو انکار کړی دی. هړتال ناروغان څومره په تکلیف کړی دی؟
ډاکټران لست د دوی ګنټي کې چې سار راغلی په دایخ باندې دلته زنان را سره وه. غزنان اوس هغه د ډاکټر ته ناسته د پرچی اخیستې ده.
زه د زیارت مدونو سره غلی یم. دوی درې ورځې مکه ژي چې زه د لی په منډه یم.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال لیډو سره اوسئ. او پیل هم د افغانستان د بشری مرستو پاړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له غونډې کوو. د افغانستان د ملي مقاومت جبه چې د طالبان مخالفه جبه ده، کچم د افغانستان پاړه د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کړي، خو وایي په کار د غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وسی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشری بحران د لا پراختیا مخنیوي لپاره د دې غونډې کور په توپ کوي. ځینې شننونکي وایي باید له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبرې وسی. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنی د دسمبر میاشتې پر 19 پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوق العاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار د دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې پخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنډ مهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلی، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روانو.
نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کنفرانس ته وویل په اوسني حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسېږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي که سو اتین سو یا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا کېم دا ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خپرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 3:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوس د پاکستان سیالکوټ ښار ته ځو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سریلنکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په سیالکوټ کې د سریلنکایي وګړي په وژلو کې ککړو کسانو خلاف له قانون سره سمه کاروایی کوي او تر سلو زیات کسان یې نیولي دي. عمران خان د دسمبر په 4 پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قام پر دې بخښنه غوسه وبخښي چې کام پر دې پېښه غوسه او شرمسار دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې پارېدلې ډلې د سریلنکا یو وګړی په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته وسوځولې. د پولیس په خبره د کمپنی کارکونکو د مذهب سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ نه دی وړاندې کړی په بهرمۍ سره ووژلې. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې په مبینه توګه مذهب ته د سپکاوي په تور قهرجنې ډلې به بېګناک انسانان په وحشیانه توګه وژلي. پوښتنه دا ده په پاکستان کې د ناموس رسالت د قانون باوجود ولې خلک قانون پلاس کې اخلي او ریاست د دې د مخنیوي لپاره کوي څه؟ تفصیل له مجید بابا راوړو.
د دسمبر په 3 د پنجاب په سیالکوټ کې د قانون نه د سرغړونې په یو پیښه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پوځ د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو لخوا ذمہوارو ته د عبرتي سزاګانو بیانونه دوام لري. په دغه پیښه کې د یوې کارخانې سریلنکن منیجر پریانتا کومارا مذهب ته د مبینه سپکاوي په تور هم د دغې کارخانې مزدورانو ړومبۍ په وهلو ټکولو ووژلو او بیا یې د کارخانې نه بهر د جسد د سپکاوي سره سره په اور سوځولو. د سیالکوټ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته هیڅ چا د پریانتا کومارا لخوا مذهب ته د سپکاوي ثبوت نه دی وړاندې کړی. د سیاسي چارو شنون کې امتیاز عالم وایي چې دا په هغه هیواد کې ړومبۍ پیښه نه ده او نه داسې امکان شته چې دا به وروستۍ شي. د عالم په خبره ریاست نه غواړي چې دا ډول پیښې یو قومي جرم وګرځوي او د مذهب او مسلک په بنیاد د خلکو وجنه بند کړي.
دلته د مذهبي سخت دریځې په مټ سیاسي ګټې اخیستل کیږي. خود سری حکومتونه خپل دوام په مذهبي فاشیزم کې ګوري. دا خو اوسنۍ خبره ده چې ریاست د تحریک لبیک مخه ته تسلیم شو. اوس تحریک طالبان سره هم خبرې کیږي. نو داسې حالاتو کې د ریاست مخ په بل واوړي. ریاست په سختۍ سره د روشن فکر سوچ مخه نیولې ده. اوس هغه هیواد کې سیکولر او لیبرل قوتونو ته د ریاست لخوا د ملک دښمنان ویل کیږي.
امتیاز عالم وایي چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې تورن کس ممتاز قادری په دار وزړول شو. خو د اسلام آباد په یو سیمه کې د قادری عالیشانه مقبره او هلته پر روزانه بنیاد د زرګونو خلکو ورتګ دا ثابتوي چې د پریانتا کومارا د وجنې ذمهوارو ته د عبرتناکې سزا په اړه د وزیر اعظم او د پوځ د سرلخکر بیانونه به د مذهب په نامه د خلکو د وجنې دا لړۍ بند نه کړي. لیکوال او شنونکی وجاهت مسعود بیا په دې اند چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ د بیانې په پرمختګ ډېر منظمه کار شوی دی او اوس هم ریاست د دې سوچ تر شا د کلک ملاتړي په توګه ولاړ دی.
په پاکستان کې د دې سوچ تر شا ریاست ولاړ دی. د پاکستان د پوځ سر لشکر د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د سینټ یوې قائمه کمیټې ته ویلي وه چې موږ سخت دریځه او وسلوالې ډلې د پاکستان په سیاست کې ورګډول غواړو. سیاست خو د خبرو اترو او برداشت نوم دی. دا سوچ او دا ډلې به څنګه د سیاسي ګوندونو سره کار کوي او د ډلو ته تشدد شوده سوی دی او د دوی سوچ دا دی چې بغیر د صلاحیت او قابلیت نه څه چې غواړي حاصلولای شي.
خود امریکا په کارنیت انسټیټیوټ آف پبلک افیئرز کې استاد رضا رومی د انپیکینګ بلاسفیمی سرخط لاندې په خپل یو سیرنیز راپور کې لیکي چې ضروری نه ده چې د سخت دریځ سوچ والا انسان د کومې سخت دریځ ډلې او یا وسلوال تنظیم سره تعلق ولري. رومی لیکي چې په پاکستان کې یوازې پوځي مشرانو د اسلام نامه د خپل اقتدار لپاره کارولې نه و، بلکې د سیکولر او لیبرل پاکستان پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علی بټو په واکمنۍ کې پایني توګه احمدیان د اسلام نه خارج وګرځول شول او د اسلامیک سوشلیزم، اسلامیک ډالر او د غرب پر ضد اسلامي هیوادونو د مشرانو سازمان جوړ کړل شو. رومی لیکي چې په پاکستان کې مذهبي حساسیت یو نفسیاتي ستونزه جوړه شوې ده، خو په آیرلینډ کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر اثر علی سید وایي چې په اصل کې په پاکستان کې د طاقت سرچینې د سوچ او فکر د بدلولو په اړه د نوي طرز عمل خپلولو صلاحیت نه لري.
دنیا بھر میں جو پاور سینٹرز ہیں ان میں اور پاکستانی پاور سینٹر میں
د غرب د طاقت د سرچینو او د پاکستان د طاقت د سرچینو په ذهنیت کې بنیادی فرق تا دی چې غربي سوچ په سرمایدارانه ارتقا یقین ساتي او د خپل طاقت د دوام لپاره عام انسانانو ته په نوي نوي اسانتیا ورکولو تکیه کوي. د دې لپاره غرب ته د علم ضرورت وي او د علمي ارتقا په نتیجه کې نوې سوچ رامنځته کیږي، خو په پاکستان کې دا سوچ د توپک په کارولو او په زور زبردستی خپل بیانیا په ټولنه په تپلو مبني ده. نو ذکر لتیرو او یا کلونو په پاکستان کې سوچ بدل نسو او د حکمرانۍ نوې طریقې رامنځته نسوي.
دا چې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ته آیا په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ او تشدد د مخ په زیاتېدو د رجحان معلومات شته او د دې د مخنیوي لپاره څه پلان لري او کنه. د دسمبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د مذهبي هماهنګۍ او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم سلاحکار علامه طاهر شریفي په ځواب کې وایي چې د مدینی د ریاست مفکوره عملي کول به دا ټولې فتنې ختمې کړي.
پاکستان د دې لپاره جوړ شوی دی چې پکې د مدینه منورې غونډې ریاست جوړ شي، چرته چې هر چا خپل حق ملاویږي او د چا حق نه خوړل کیږي. زموږ آئین د قرآن او سنت تابع دی، نو پاکستان به ضرور د مدینه غونډې ریاست جوړیږي او په دې طریقه به د ځوان کول او ټولنې سوچ بدلیږي. نو که موږ خپل آئین او قانون باندې عمل کوو نو چاته پیدا اعتراض ضرورت نشته.
خود اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز وائی چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ د سوچ د بدلون او د یو متوازن مذهبي سوچ رامنځته کولو لپاره په پاکستان کې د قومي ډایلاګ ضرورت دی چې پکې د هر سوچ، مسلک او طبقي خبرې واورېدل شي او د یو بل د مذهبي، نسلي، لسانی او مسلکي حساسیت خیال وساتل شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
او سم خیبر پښتونخوا ته زو د پاکستان الیکشن کمیشن په یو نوټیس کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او ځونو نورو وزیرانو څخه غوښتنه کړې چې د بلدیتی انتخاباتو ضابطه اخلاقو پابندي وکړي. په نوټیس کې له چارواکو غوښتل شوی چې د ممکنه خلاف ورزي وضاحت هم وکړي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایاند وایي د دوی د منع کولو باوجود حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د بلدیتی انتخاباتو شیډول تر چارې کې دروسته جلسه او ځینې نور فعالیتونه کړي چې دا د الیکشن د ضابطو خلاف دی. دغه په خبره دوی دغه مسله په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن تر رسولې او هغه پر یادو چارواکو ته په دې اړه نوټس جاری کړی دی. اسرار الله مومند په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او نور حکومتي وزیرانو کامران خان بنگش او شوکت یوسفزی ته د انتخاباتي ضابط اخلاقو په ممکنه خلاف ورزي او کولو نوټس جاری کړی. په نوټس کې له دې کسانو د ځواب غوښتنه شوې. د صوبای الیکشن کمیشن ویان سویل احمد په 4 دسمبر مشالې دوته ویل چې دوی حکومتي ګوند پاکستان تر کې حساب ته ویلي وو چې په دسمبر کې د کېدونکو بلدیتي انتخاباتو شیډول په اکتوبر میاشت کې جاری شوی او دوی اوس جلسې نشي کولی ځکه چې په دې جلسو کې حکومتي ګوند د پرمختیایي پروژو په اعلانولو سره ووټران تر خپل اغیز لاندې راوستي شي. خردی باوجود تحریک انصاف 2 نومبر په پیښور کې جلسه وکړه. سویل احمد وای 2 ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د حکومتي ګوند د جنډو لګولو لپاره سرکاري کرینونه کارول کیږي. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایان وایي چې یاد دواړه پیښې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي ده نو ځکه یې اعلی وزیر او حکومتي وزیرانو ته ورته نوټس جاری کړی. نوموړی وایي که د کسانو الیکشن کمیشن مطمئن نه کړو نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. بلخوا د لیبر او کلتور او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي الیکشن کمیشن چې د کومې جلسې پر سر د تا د ضابط اخلاقو خلاف ورزي نوټس ورلېږلې نو په هغه جلسه کې د لسره موجود نه وو. نوموړي په 4 دسمبر مشالې ډوته وویل چې د او نورو وزیرانو یې له سره حکومتي مشینري د بلدیاتي انتخاباتو د کمپاین لپاره نه ده کارولي. دا وایي الیکشن کمیشن دوی هڅې تنګوي.
حکومتي مشینري په کوم ځای کې استعمال شوه؟ دا اوس خو دا فاینل شو امیدواران کوم وخت کې چې د پېښور جلسه شي په هغه کې امیدواران فاینل نه وو چا لپاره کمپاین کړو
هم. د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي کچیرې د خبر پختونخوا په اعلی وزیر او نورو حکومتي وزیرانو د انتخاباتو د ضابط اخلاقو خلاف ورزي کول ثابت شول نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایډیشنل سیکرټری محمد افضل خان وای ډیر خلکو د انتخاباتو ضابط اخلاقو خلاف ورزي کړي خو تر دې د مورته سزا نه ده ورکړل شوې. افضل خان په 4 دسمبر مشالې ډوته وویل د مثال په توګه د الیکشن کمیشن او سیاسي ګوندو ترمنځ دا تړون شوی که د انتخاباتو یو کاندید په خپل کمپاین له 40 لک زیاتې روپۍ خرچ کړي نو هغه به د انتخاباتو لپاره نااهل ګرځول کیږي خو خلک یې خرچ کوي او تر دې دمه ورته سزا نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې سزا ولې نه ورکړل کیږي.
لاهور کې څومره الیکشنونه شوي دي اوسه پورې 1,000,000 روپۍ لګېدلې دي نیم خان واپل وغیرہ نو حالانکه د الیکشن کمیشن آئینی کې نظاري دا ده فری اینڈ فیئر الیکشن اینڈ ٹو سٹاپ دی بیڈ پریکٹسز.
مشالې دوه هڅه وکړه چې د الیکشن کمیشن د پخوانی چارواکي افضل خان لخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پر غړي علیم خان د لګیدلو تورونو پاړه له علیم خان سره خبرې وکړو خو د هغه فون بند راتلو. البته حکومتي وزیر شوکت یوسفزی مشالې دوه ویل چې دوی د پاکستان د قانون او الیکشن کمیشن د ضابط اخلاقو پابندي د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او نورو حکومتي وزیرانو ته پر داسې مهال د انتخاباتي ضابط اخلاقو په ممکنه خلاف ورزي نوټس جاری کړل شوی چې ټاکل شوی د خیبر پختونخوا په 12 ځلو کې به د دسمبر پر 19 بلدیتي انتخابات وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز. لاندې صفه 2110. پینزل ازر او سوش پیته دیار لزر پینزل سواتیا اول ازر آت سواتیا کلو هرسا.
او سند ډاکټرانو د هړتال پاړه یو رپورت د بلوچستان ځوان ډاکټرانو لوري د کوټي په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج روان دي چې لامل یې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ډاکټرانو خبرداري ورکړی چې د بلوچستان د حکومت لخوا د دوی نیول شوي ډاکټران خوشي نسی نو دوی به د هیواد په نورو برخو کې هم په احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا حکومت ویلي چې د ډاکټرانو ستونزې به ژر هوارې شي. تفصیل له کوټي ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لورې د هغه بندي ډاکټرانو د راخوشي کولو په خاطر د احتجاج لړۍ روان ده. څوک چې وونه له مخه د کوټ په ریډ زون کې د پرلت پر مهال پولیسو نیولي او وروسته عدالت و جیل ته لېږدولي وو. په دې ترڅ کې د دسمبر په 14مه نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر یاسر اڅکزي وویل چې د بلوچستان حکومت د غلطې تګلارې له امله عام ولس د مشکلاتو سره مخ دی.
دا احتجاج کم وخت شروع شوی دی. اول میټینګ زموږ د جام کمال سویس وزیر اعلی ولو هغه زموږ د اگر شان هغه منلی ول دا هغه ډیماندې دا په کار د حکومت کړی وای. خو بدبختي دا اوس هغه حکومت بیا یو هفته بعد ختم شلو بیا یو نوې حکومت جوړ شو. بیا په شل شپې خو هغه دا غاښنس دا وزارتونه تقسیمول. نن بیا د حکومت نمایندې کم نوې حکومت جوړ کړی بیا دریم حکومت خو ته روان دي. نو زموږ حکومت موږ ته د ملمیږي چې دوی خپل په وزارتو تقسیمول باندې دوی کم ترجیح عوام او اسیت نه دی بلکې هغه خپل وزارتونه ترجیحات.
پر دې مهال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د اسلام آباد مشر ډاکټر فیض اڅکزي زیاته کړه چې له بده مرغه د تیرو وو ورځو څخه زموږ ډاکټران په جیل کې ناست دي خو د حکومت له لورې تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي.
زموږ ینګ ډاکټر سره کوم سره ظلم زیاتی شوی سره او هغه د چټه پراتو د عوام د پبلک لپاره راوتلی ولا چې ټیم چې هغه د عوام لپاره غږ راپورته کوي سره نه بجای دې ګورمنټ د هغه غږ اورېدل سره او د دغه مطالبات هغه حل کړي وي سره دیر اولاد سره هغه په جیلو په زندانو کې واچول سره
د ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې باندې ډاکټران سم د لاسه خوش نسول نو دوی به د هواد پر نورو برخو کې هم په احتجاج او کار بندیز لاس پوری کړي. په دې ترڅ کې به غوښته د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې و مرستيال مشر ډاکټر نصیب الله ته
چې د منډې فروز موږ خپل یو جنرال باډي کوو او سات سات موږ نیکست لای عمل جوړو او سات سات کې کم په پنجاب کې چنن ټوکن سټرایک سٹارټ سو الته سیا پټیانی په اسلام آباد او پنجاب کې اور د دې سره دوه غنټه ټوکن سټرایک هم سٹارټ دی.
دا ډاکټران غوښتنه لري چې د کوټ په سیول هسپتال کې دی ایم آر آی کټ لیب او ایکس ری لیبارټری د څلورویشت ساعته لپاره د خلاص ساتلو انتظام وسی. دغه ډول د کوټ په سیول هسپتال ته راغلي ډیری ناروغان هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دوی کې زیاتره د حکومت څخه غوښتنه لري چې نه یوازې دي د ډاکټرانو ستونزې هوارې کړل سي بلکې په سرکاري هسپتالو کې د علاج اسانتیاوې هم برابرې کړل سي.
کوټې خلاص د ډاکټرانو لسته دوی ګڼټي کې چې سار راغلی په دایخ باندې دلته زنان را سره وه. هغه زنان اوس هغه د ډاکټر ته ناسته د پرچۍ اخیستې ده لیکن زه دغه یم ورته انتظار یم. معذور حالات مې هم دی. دا د پښې مې دواړه معذورې دي.
زه د زیارت مدون سره غلی ما تقریبا دوه گھنٹے ما خالی سفر لغه ځای کړی دی. بیا دلې دوه درې ورځې مکه جی سي زدلې په منډه يم.
بل خواته د بلوچستان چیف سیکرټری متر نیاز رانا د ځوان ډاکټران د اتحادیې د و پلاوی سره لیدلې او ویلې دي چې ځوان ډاکټران د روغتیا په څنګ کې یو مهم کردار لري او بل دوی د روغتیا اداره پر مختګ نسی کولای. بیا په خاصه توګه د کرونا د ناروغي په مخنیوي کې ځوان ډاکټرانو نه هیواز ش کردار ادا کړی بلکې خپل ځانونه هم قربان کړل. د نوموړي په وینا چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې بېل ځوان ډاکټرانو د روغتیا اسانتیاوې رسول د حکومت لپاره یو مشکل عمل دی او حکومت غواړي چې د ځوان ډاکټرانو ستونزې په عاجله توګه هوارې کړي. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لورې لاله مخه دا ویل شوي دي چې په سیول هسپتال کې د ایم آر آی مشین د لګولو لپاره وزیر اعلی بلوچستان 250 میلیون روپۍ جاري کړي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې بلوچستان څنګه للوري د نومبر په 28مه نیټه د کوټ پر ریډ زون کې پرلت پیل شوی وو چې له امله د پولیس په وینا په کوټ ښار کې نه یوازې د ټرافیک نظام ګډوډ شوی وو بلکې زیاتره زده کوونکي هم د مشکلات سره مخ کړي وو او په نتیجه کې د نومبر په 28مه نیټه پولیسو د 15 ډاکټرانو په ګډون 19 کسان د پرلت د ځای څخه ونیول چې وروسته یو ځایي عدالت د دسمبر تر 16مې نیټې پورې وجهي تلېږدولې دي. د ځوان ډاکټرانو په وینا چې د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې د سانتیاو د نشټوال لامل زیاتره وخت د ناروغانو او ډاکټرانو ترمنځ جګړه رامنځته کیږي. خو د روغتیا چارواکي بیا وایي چې ځوان ډاکټرانو د اسانتیاو په خاطر نه بلکې د زیاتې ګټو د ترلاسه کولو په خاطر په سرکاري اسپیټالو کې د احتجاج لړۍ روانه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دوه نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه لرو. اوس 15 بجې سوي دي. مجید بابر د خبرونو لنډز دروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري او د سازمان یا OIC بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې کیږي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرې ناستې ته وویل چې دغه غونډه د سعودي عرب په ملاتړ برابره شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانس، روس او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د قریشی په خبره له افغانستان هم یو جوړ پوری پلاوي ته بلنه ورکوي چې نړیوالو ته اصل صورتحال بیان کړي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سریلانکا ولسمشر گوتا بایا راجاپاکشه سره د یو سریلانکایي د وجلو په اړه د کام غوسې او شرم څرګندونه کړې. د دسمبر په 3 د پنجاب په سیالکوټ کې ویپاري دی ډلې د سریلانکا یو وګړی په وهلو ټکولو تر وجلو وروسته وسوځولو. د پولیسو په خبره د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی ووجلو. وجل شوی تن پریانتا کمارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نامه په سیالکوټ کې د جامو په یو کمپنۍ کې یې د منیجر په توګه کار کاوه. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په ګډون صوبایي وزیرانو کامران خان، بنګش او شوکت چیسوزی ته له انتخاباتي ضابطه اخلاق څخه د سرغړونې په تور نوټس ورکړی دی. د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد پرون د دسمبر په 3 مشال لري ته وویل حکومتي ګوند تحریک انصاف ته ویلي ول چې په دسمبر کې د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو شیډول به اکتوبر میاشت کې جاري شوی او اوس جلسې نشي کولی. د دې باوجود یې په پېښور کې جلسه وکړه. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري د هغه بندي ډاکټرانو را خوشي کولو لپاره د احتجاج لړۍ روانه ده. څوک چې یو اونۍ مخکې د کوټې پریډ زون کې د پرلت پر مهال پولیسو نیولي او دا مهال په زندان کې دي. د اروپا یو شمېر ښارونو کې لسګونو زرو کسانو د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو پر ضد مظاهرې کړي. د آسیا پلازمینې ویانا کې له 30 زرو زیاتو کسانو د دسمبر په 3 مظاهره وکړه.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر او د لاوسم راجو پاتره رپورټونو ته. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډون د نړۍ 22 سترو هیوادونو په افغانستان کې د مخکنی نظام د سرتیرو د تړۍ تم کولو او یا هم د وژل کېدو په اړه اندېښنه شولي. دوی په یو ګډ اعلامیه کې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقوقو سرغړونه ده. په اعلامیه کې د طالبان غوښتل شوی چې خپلو لیک کې د بخښنې خپور شوی فرمان په سم ډول عملي کړي. د بشري حقوقو څار سازمان تیرونی رپورټ ورکړي چې طالبانو د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د پخوانی امنیتي ځواکونو تر زرو زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي یا په جبري توګه ورک کړي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکنی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د همدې مستند راپور لخبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دیلوې قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکیدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي سعید خوستی وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي طرف ګڼي دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته دی راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغې اصولي اجراءات وکوو، خو دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي عمارت له لورې څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې میشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل هغې ژمنې درناوی وکړي چې د مخکینی نظام د نظامیانو په ګډون حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه ترتم کیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. دغو خلکو ته دا اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشری حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه له څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکراین هغه هیوادونه دي چې دا غږ یې بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي په سیمه کې د ځنګلونو د وهلو لړۍ لا هم روانه ده او ادعا کوي چې چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا شکایت د شکی اوسیدونکو کوي، خو چارواکو له مشال ډو سر په خبرو کې ویلي په غیر قانوني توګه د ونو په وهلو کې د ککړو کسانو پر ضد وار لمخه کاروایی شروع کړې ده. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان شکای سیمه اوسیدونکو ویایي چې په سیمه کې د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهل لګیا دي او مقامي انتظامیه د ځنګلو وهلو مخنیوي کې ناکامه ده. د شکای سیمه یو مشر حمزه وزیر په دغی براکښې مشال ریډیو ته وویل
چې د میز د سکی سیمه په دغه سره مختلفې سیمې نږدې تړلې دي چې بدر دی او شاول دی ورسره اورې دي په خمرنګ ایریا دو په دغه علاقہ کے قدرتی جنگلات چپا کے چڑھائی نشتر جنگوزی اور منزا وطرا نورے وڑی کے وڑی کے قدرتی بنے دی خبوسا علاقے خال کے تاغا بنے دے کورا دے چلا والے دے پورا یعنی دے پلا رزق دے حاصلہ والے دے پورا دے بدریز طریقہ بندے کتی شری کریے دو دے افغانستان نا روغلی ماجرین یا دولے دے نورے ایجنسی نا مومن دے وغیرہ نا روغلی خالق چھ دے آرے رو وڑی دی نو آ خودکار آرے دی پا ایوار رزق کې د 2 کیلومتر ونې صفوی کو پیرا او جنگلات په یوه ریس کې ختم شي.
د شکای یو بل اوسیدونکی نور محمد ویایي چې د ځنګلې محکمه او پولیس دا په سویلي وزیرستان کې د ځنګلو غیر قانوني وهلې مخنیوي دا وکی.
پولیسو له غریبون خدا چې چاله ګیری خو پیرا دا چې د په دغه کې نه کمزوري غونې د ځنګلاتو او تمز دا غپیل لچ مثال د روکتامو کو کچیر به دامې نه کټکیږي مېرو به دغه وطن نه کله حرکت کی یعنی نور وطن ته به بایې جنگلات ولو مثال دے امیر دے جنگل دے بچکاو لو کوشش کو خپل ڈپٹی پر دی بندو کو نیرو میرا انداز پر کی
مشال ریڈیو چے پسویلی وزیرستان کشے غیر قانونی طریقے سرا دے جنگلو واہلو پ باراکشے دے پولیس او مشر خانزیب مومن سرا تماس ونی ولی اغوی و ویل
یا کوم گری سن دی بدری فیارم وکڑ لدا کی منگا لگا وکڑ امپاؤنڈ کڑ او دا تیار دی ول بدری گاڑی ونی ول سلور کسانی ونی ول فارسٹ والے کو بھی اغي بس خپل اختیار دے او بلدار چیز فارسٹ چیک پوسٹ
غیرقانونی طریقے سرا دے انگورا ڈا پلار دا لرگی او کوئلا افغانستان تا سمگل کوی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی.
په قبایلي ضلع کې په نشو روږدو کسانو د علاج لپاره یو غیر سرکاري اداره احساس سلفیر ارګنایزیشن وایي د ایس په نامه په نشه اخته کسانو درملنې لپاره په باړه تحصیل کې د بیا بحالۍ مرکز پرانستی دی. د دوی په خبره د خیبر لیرې پرتې سیمې په تیرا کې هم سروې کړې او هلته هم هلته به هم دا څانګه جوړوي. د خیبر ولسی وګړي وایي په کار ده په لرې پرتو سیمو کې د نشي موادو جوړولو ځایونه ختم کړی سي او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی وسي. تفصیل له فرهاد شنواری اورو.
غیر سرکاري اداره احساس ویلفیر ارګنایزیشن وایي چې په باډا او تیرا کې په سلګونه ځوانان د آیس په نشه روږدي شوي. دې ته کریسټل میت یا میت انفیټامین هم وایي. د ادارې کارکوونکي وایي په نشو روږدو ځوانانو لپاره یې په باډا تحصیل کې د بیا بحالۍ او علاج مرکز خلاص کړی او ډېر زر به په تیرا کې هم د دې یوه څانګه پرانیزي. د احساس ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر سیف الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي آیس ډیره خطرناکه نشه ده او په کار د مور پلار د خپلو بچو د ورځني ژوند او کړه وړه نه ځان خبر وساتي او د دغې نشو څخه وژغوري.
ډیره زیاته عامه شوې ده او دا آیس نشه ډیره زیاته خطرناکه ده. که یو انسان کم از کم یو میاشت نواله تر درې میاشتې پورې آیس نشه سراسر یعنی پرله پسې وکړي نو هغه دماغي حالات کورنی حالت ټول لمنځه ځي. کم از کم داغه په د خپل بچو تپوس کوي یاره چې خپل بچی ته چرته وي نه وخت راشي.
سیف الله پردی وایي چې په باړه او تیرا کې کوم کسان په دې نشو روږدي شوي باید د بیا بحالۍ مرکزونو ته یوړل شي ځکه علاج یې ممکن دی.
نو چې کوم دی د دې دپاره ریهب سینټرونه هم موجود دي په هر ځای کې موجود دي باړه کې موجود دی او موږ سره کم از کم موجوده سینټر کې دا چې کم از کم زموږ درېمه میاشت روانه ده موږ سره 35-40 پر بیماران موجود دي او کم چې زموږ په ضلع مومن کیو هغه کې کم از کم موږ سره 100 پاس بیمارانو چې هغه کې موږ 50 بیماران پاره کړی دي او د هغه ریزلت ماشاءالله ډیر خراغ لدی یعنی ریسپانس ډیر خده. د هغه دی لاس طریقه کار هغه چې کم دی دلته موږ سره درې میاشتې علاج کیږي دی موږ دلته نور بیماران پاره شوی دي اوس ښه ټیک ټاک دی. هغه
د خیبر ولسی وګړي وای په کار ده د آیس او داسې نورو نشئی موادو د سمګلینګ مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړل شي. دوی غوښتنه کوي باید د دغه نشئی موادو جوړولو ځایونه دې هم ختم کړل شي. د نشئی توکو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې UNODC مطابق په پاکستان کې دا مهال څه باندې 8 کسان په نشو اخته شوي او د صحت سرکاري مرکزونو دومره استعداد نشته چې د دې ټولو متاثره شوو کسانو علاج ترسره کړي. د خیبر پولیس او انټي نارکوټکس اداره ادعا کوي چې دوی په دې وروستو کې په باړه او تیرا کې د نشئی موادو جوړولو یو شمیر کارخانې ړنګ کړي. په لویه کچه یې آیس چرس او هیروین په خپله ولکه کې اخیستي او د دې نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه چې د 2020 کال وروستۍ میاشت یعنی ډسمبر ده او دغه کال په ختمېدو دی او د 2020 کال راځي نو مشال ریډیو د تیر کال مهمو پیښو ته په ځانګړې توګه په ځانګړې رپورټونو کې کتنه کوي. د دې لړۍ دوه رپورټونه هم اوس ورته وړاندې کوو. یو هم د قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه باندې دی. د قبایلي سیمو د کې د کارکونکو وای د کرونا وبا لامل په 2018 کال کې د سیمو تعلیمي ادارې تقریبا 15 میاشتې باندې وي. دغه راز چې د هیواد په نورو برخو کې کومې کمالې زده کوونکو تعلیم ترلاسه کړي نو هغه هم په دغه موده کې خپلو سیمو ته ستانسول. د زده کوونکو سازمانونو او تعلیمي ودې لپاره کارکونکو ادارې وای د قبلي سیمو له لومړي جماعت تر 14 جماعت پورې په شاوخوا 900 زده کوونکو کې تقریبا 95% په 2018 کال کې له آنلاین کلاسونو به برخې پاتې شول. دوی وایي دا ځکه چې په زیاتره قبلي سیمو کې 3G او 4G انټرنیټ نشته او کېدای شي یوازې 15% زده کوونکو ته دغه سهولت ترلاسه وو. اسرار الله مومند هم دغه تعلیمي کال ته کتنه کړې ده.
د احتجاج د هغه قبلي زده کوونکو دی چې د 2018 کال په لومبوي کې یې د کورونا له وجې تعلیمي ادارې او هاستلې بندې وي او د انټرنیټ نشټوالي له کبله یې په کورونو کې آنلاین کلاسونه نشو اخیستلې. پاکستان ریاست وایي چې په قبلي سیمو کې د امنیتي وجوهاتو له کبله انټرنیټ نشي بحالولې. د قبلي سیمو زده کوونکو سازمانونو تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي دلته په 2018 کال کې نږدې 15 میاشتې تعلیمي ادارې بندې وي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د سږني کال سروې تر مخه د خیبر پختونخوا د وو قبایلي زلو هغه 300,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي پکې 300,000 ماشومان سکولونو ته نزي. د پاتې شاوخوا 300,000 ماشومان سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال له جنوري څخه تر د اگست میاشتې پورې څو وارې د میاشتو میاشتو پورې وتړل شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له 11 جمعه تر 14 جمعه پورې شاوخوا 100,000 زده کوونکي چې په هایر سیکنډري سکولونو، کالجونو او پونتونونو کې یې زده کړې کولې هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې راستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیم زوای په دغه شاوخوا 900,000 قبایلي زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو به برخې پاتې شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشاله دوتول کڅ هم له اگست میاشتې څخه په قبایلي زلو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي خو دوی له زده کړو به برخې پاتې شول او حکومت تر دې دما د دې تعلیمي زیان هیڅ قسمه ازاله نه ده کړې.
نو هیڅ قسمه ازاله ورته نه ده ملو شوې تر اوسه پورې هغه ته صدا ته ازاله نه ده ملو شوې. هغه دا ګټه ملوي یا چې کوم د دې نقصان وشو یا چې کوم د دې د سټډي متاثر شوه چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړي چې دوباره هغه ته سیشن یا کلاس یې ورکړې داسې ازاله نه ده ملو.
د قبایلي زده کوونکو سازمان بل مخکخه مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکي دي په 3 دسمبر یې مشاله دوتول په 2018 کال کې د قبایلي سیمو د کالجونو پونتونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له وجې کلاسونه وانه خستل. د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارګردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو پاره کې زمونږ طالب علمان د دغه کسانو سره مقابله ونه کړو پاتې کړې شو. د دین علاوه چې کوم نور کمپټیټیو ایگزامز او چې کوم مقابله والا امتحانونه هم دغه طالب علمان د کیپی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې راست نو زمونږ طالب علمان هغه مرټ کې هغه سرانه ل.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رغزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره از د کونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستې نو لدې کبله د زده کونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلې دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې وانه د هغو لمخې د 15 جمعات از د کونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو خو اوس د دغه جمعات زده کوونکي شاوخوا 2 کاله 4 میاشتې شاته شوي. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا ده چې څرنګه د هغه قبایلي زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه شوي. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشاله دوتو ویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي.
سو پر زه هغه ماشوم ته د سولر سیستم ویډیو وخیما یا سولر سیستم هغه زه ورته بقاعده ټیلیسکوپ مندې ستاره وخیما نو ماشوم پیږي چې جوپیټر مارس ارت سن د څه ته وایي.
د بېوزلو سره د مرستو حکومتي پروګرام بېنظیر انکم سپورټ د سروې له مخې د قبایلي ضلعو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او اته دېرش اشاریه پنځه فیصد هلکان چې عمرونه یې د پنځه او شپاړسو کلونو ترمنځ دي دا وخت سکولونو ته نه ځي. په سروې کې راغلي چې پنځه شپېته اشاریه دوه فیصد خلک سکولونو ته د خپلو ماشومانو نه لیږلو وجه غربت او پنځلس اشاریه دوه فیصد بیا غیر معیاري تعلیم ښایي. د خیبر پختونخوا د بنیادي او ثانوي تعلیم وزیر شهرام ترکۍ پر دې اړه له ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې له سکولونو د بهر ماشومانو په شمېر کې د زیاتوالي وجه کورونا و بعد دا وایي زیاتره ماشومانو سکولونه ځکه پرېښودل چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي. ترکۍ په اته ویشتم اکتوبر ورځپاڼې ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپې وړیا کتابونه او جینکو ته میاشتنۍ وظیفې ورکول پیل کړي. همداراز څرګندونې په دریم دسمبر د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پختونیار خان اهم مشالې ډو ته وکړي.
نو ان شاء الله گورنمنٹ کوشش ته څه طریقې سره موږ د خپل کمی بشي پوره کو د لکانو د ځوانانو ته جنګو ته موږ خپل تعلیمي طریقې سره خپل ټیم خپل د پوره کو په حواله سره
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمانونو او د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې په داسې حال کې د کورونا وبا له امله په 2018 کال کې تعلیم ته د اوختې زیان خبره کوي چې دا وخت د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې کورونا وبا بیا زور اخیستی دی.
په 2018 کال کې په قبایلی سیمو کې د تعلیم حال او د زده کوونکو حال څه و د مشال لیډو د کال د ختمېدو په اړه د ځانګړي ریپورټونو د لړۍ په دې برخه کې مو د اسرار له مومند ریپورټ واورېدی او بل ریپورټ چې دی هغه په د پښتنو کتابونه د پښتو کتابونه په 2018 کال کې څنګه چاپ شوي څومره چاپ شوي او کم چاپ شوي نو جواد څه دي په دې د پېښور کوټ او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپون وای په 2018 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکراری کې یو خاطه ژوند نوري برخې اغیزمن کړي نو بل لور ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار تم تاوانونه اړولې دي. لوی اټکل سره سم روان کال په دریو واړو شارونو کې شاوخوا 415 نوي کتابونه خبره شوي چې تیرو کلونو په پرتله شمیر بیخي کم دی. همدارس په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر درېدلی دی. همدې کال کې کتابونو ته کتنه کړې ده شاهین بونیری.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغه په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو لکبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتی ستونزو لکبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا سر سلو نه برابر یو سل شل خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي او چې کوم کتاب کور والا دي هغوی تقریبا سر دیرش خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا دیرش کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې ته 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې سالویخ کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسټي بوګیجنسی والا چې کم دی هغوی تقریبا یا 15 شپږ کتابونه داسې بیا چاپ کړي وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده هغوی هم دا ځل دې کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي خو تقریبا سه خوشالس کتابونه هغوی هم چاپ کړي دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمی خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم ده د پښتو اکیډمی. په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده، تقریبا تر اوسه پورې شلېر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی، دلته اوسه د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شوی، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو، هغه موږ کار په ټپه ودرېده. موږ بیا په ټول کال کې پنځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل ګانا. داسې نور خپرندوی ټولنې هم له سختو ستونزو سره مخ شوې، او بل دا چې کتاب خرڅ بیخي بند شوی و، ځکه یو وجه یې کورونا وه او بله وجه یې د دې حکومت دغه متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې، د کتاب په لوست باندې او د کتاب په چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بالا دین وړاندې هر کال د پښتو ژبې خواو شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي، خو د ساينس، فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ری اصلاح په مشال ریډیو په دې ورسي شیبو تر رسیدلو له مجید بابر د خبرونو لنډی ساورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري او د سازمان یا OIC بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې کیږي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري ناستې ته وویل چې دغه غونډه د سعودي عرب په ملاتړ رابلل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانس، روس او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د قریشی په خبره له افغانستان هم یو لوړ پوړی پلاوي ته بلنه ورکوي چې نړیوالو ته اصل صورتحال بیان کړي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سریلنکا ولسمشر ګوتا بایا راجا پاکشه سره د یو سریلنکایي د وجلو په اړه د کام غصې او شرم څرګندونه کړې. د دسمبر په درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې ویپاري د ډلې د سریلنکا یو وګړی په وهلو، ټکولو، تر وجلو وروسته وسوځولو. د پولیسو په خبره د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی ووجلو. وجل شوی تن پریانتا کمارا د سریلنکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نامه په سیالکوټ کې د جامو په یوه کمپنۍ کې یې د منیجر په توګه کار کاوه. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په ګډون صوبایي وزیرانو کامران خان بنگش او شوکت یوسفزي ته له انتخاباتي ضابطه اخلاق څخه د سرغړونې په تور نوټس ورکړی دی. د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد پرون د دسمبر په څلورم مشال لیدو ته وویل حکومتي ګوند تحریک انصاف ته یې ویلي ول چې په دسمبر کې د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو شیډول به اکتوبر میاشت کې جاري شوی او اوس جلسې نشي کولی. د دې باوجود یې په پېښور کې جلسه وکړه. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري د هغه بندي ډاکټرانو راخوشي کولو لپاره د احتجاج لړۍ روانه ده. څوک چې یوه اونۍ مخکې د کوټه پرېډ زون کې د پرلت پر مهال پولیسو نیولي او دا مهال په زندان کې دي. د اروپا یو شمیر ښارونو کې لسګونو زرو کسانو د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو پر ضد مظاهرې کړي. د آسیا پلازمېنې ویانا کې له څلوېښتو زرو زیاتو کسانو د دسمبر په څلورمه مظاهره وکړه.
د مجید بابا رزخه د خبرونو لنډی سره د نن ورځې نه ساته خبرونه د مشالې ډو پایته ورسېدلې. که تاسو په دې چپو پاتاسو نو ډیوا رادیو اوریدلای شئ. سبب بیا له تاسو سره یو له نوي خبرونو ریپورتونو څېړنو او مرکو سره. د اوس لپاره عبدالحق کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.